کمرس ونیسی او د اشمیری ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بل شمیره د بیسین شمیره ده په دې شمیرو نو سره تماس ګیرولی شي صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمیرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زموږ د کازوی دی ورک دی د بدر کال کیږي شفیر احمد نومیږي د هرات ولایت د شندند ولسوالی دی په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی نو که ضرورت دغه لمبر باندې کوم شپیره د از تاسو ته دراستوم از ما ژغ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کی والسلام په احترام
ګران اوریدونکو تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او آدرس مو نه دی ذکر کړی بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکو باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي ځکه چې نور اوریدونکو ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني خو ما دغه شمیره ستاسو د واتس اپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم خو په راتلونکو کې لطفا خپل آدرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړی مننه ستاسو د ټلیفون شمیره 00 درنوي 3155523 بیا تکراروم 00 درنوي 3155523
سلامونه روشن صاحب محترم تاسو هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر ګردوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومی میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوی دی یادونه وړه ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوی دی ټینګ جامې او تور واسکټي پرتن نو یادونه وړه ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په یاد باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 322 یعنی 0 98 99 322 شمیره دل بیا وایم 0 98 99 322 بلا سلات شمیره وایم 0 98 95 33 واتیا یعنی 0 03 0 03 3 3 8 نو په دې لپاره چرچا ته معلومات وی په همدغه شمیرو د مختصره اونسي واتس اپ شمیره هم وایم 0 98 99 500 تر بیا خو وخت نه خو شي دی
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترزو شپې دا څلور کله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نوم یعنی قدرکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایم ربا شماره ده واټساپ هم پېته حال 0 00 وسودري يعني سيبر و و ياو سالور ياو تينز و سيبر دري بلا اتصالة شمارة دا سيبر وسوى اتاويا سيبر اتاويا وسوى يولا شباكش بيتا نها كدري يعني سيبر و اتا و ياو ياو شباك شباك سالور نها پدی هیله چې پیغام نشه چې باقی تاسو ښه پروګرام څو وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر 0-0-4-2-1-2 پنځه اته و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-6-9-5-5-4-1-8 دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو حاضر لغونی ما لغمان اللہ چی خاصی کمی سخی ماشی نگر کر سوائی دی الحام پلون دا سیاہ رو تمنیمت نمت ابلہ اس میں لازم یوکی سچر او او اکر سچر حدوان او شکاگ او اکر یعنی سچر او آیا اکیا نیلی ویشکاگ او اکایا بدی کلی سپیغان دنو سرکی نفر خوی پاگان.
السلام علیکم. آزادی رادیو کار کوم کته زموږ یو ځوان سوي دی د صدا په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک سوي دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوي دی اتن نه میاشتې کېږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي د بي سیم شماره ده 0-1-0-5-8-2-2-5 یو ځل بیا درته اعلانوم 0-1-0-8-0-5-8-2-2-5 دا پنځه شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0-1-8-2-0-8-0-3-8 یو ځل بیا 0-1-8-2-0-8-0-3-8 هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
آزادی ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نوارې د کلي تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ژغه وي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0-2-8-5-3-0-0-2-3 دا اتصاله شماره ده او بله شماره ده 0-0-5-0-0-3-0-2. السلام علیکم ورحمت اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی په جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په اکړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا د لکه دی نو کار به زما ورور ته د غنیجان پاکله معلومات کړي یا غنیجان ته به خپله زما آواز اوري نو مور ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېره زیاته شکریا ادا کړو. زما لمبر در شیم 0 3 4 8 10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 0 3 1 8 0 1 00 1 دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالمالک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کوره څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0 4 9 2 1 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 0 1 9 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د شبه یاست جان پر ادیم د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کال زی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درته سوی دی. هر چاته کې په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وي. زما سره په دغه ټلیفون شمېره علي کې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. یو ګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 0 8 2 0 9 1.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه می د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی تا منگا تو پا ہم ورکو لیش روشن سے تاسو ندیر مننا چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو اجزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي 0 درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره دی په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنگ د پاره ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشته دا ولېږئ. د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خپرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 11 14 115.
د ازادي میلمه
دا ازادي رادیو دا ازادي میلمه. قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. دا د ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پخوانی خبريال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پوښنې خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چېرته شو او زده کړې چېرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغې سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یو شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما پیدیږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیرولو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته ووایه، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم. وروسته بیا فکر کوم تنبل شولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه ښه وم تقریبا درسونو کې، در دا نهم لسم سیم پورې زه ښه وم. ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم. هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون و.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره همالته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان مې ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کی مشکل وی زین میتودونو کی سخت وی اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر رقم موهیت او د هر رقم میتود سره غوی آی آر کی جی غوی بلد کی جی اما زچکل نام لسم سیمپورتبل علامه بیا زما وضعیت سم نه وو زبا میشا په خاص توګه ریاضیات سره وزیر ډیر بستون زکیوم ډیر په مشکل کې وم
کدام راته وای حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه په دې راته وایست
زه چې کله لسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو ځکه شرم وه ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 265 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه سوی وم که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته ځکه کامیاب سوی وم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار می څنګه وای هغه په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه خونتون ته کامیاب سوی ما اوس به زه څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیاب سوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه په ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مالته وظیفه چرکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې و هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما وایي خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ زنګ درته وو زه بېرته راغلم هلمند ته په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغې بېرته ځواب کړی و بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنټ کړی و زه خبرونه کې وم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د تلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو ځینې راپورونه ما هغوی ته لیږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه همالته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زرالما یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووهي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وه په دې شلو کلونو کې، او تاسو هم غیزنه رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو؟ او کله دې تاسو تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس کده دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندې نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنگ باندې وو. که هلمند کې وو هلته دوامداره جنگ وو، که اروزګان وو جنگ وو، که زابل وو، که کندهار وو، اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون، خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوه چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه، بیرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې دا مه ورکړې وي دا مه ورکړې؟
فریدې اصلان دا یو جنون وو کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چلته به ډېر کم خبرې اعلان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبرې اعلان به وو. هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټینډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب قدم راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیاتونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاک اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسو چې کله اغېزنه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فریدې هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وو، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، همهلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي موادو مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د موادو مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی، بوټان به پښو، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي. د ده د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په ملیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ما د ده به څیرې بوټان څیرې کالي به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه. دوی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو 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 نه پاک کروندا کی کار کی او هغه بیچاره پته نه پویږي چې دای دا زحمت باسي د ملیونونو خلکو ژوند تبا کیږي د د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریا کړل هغه څخه به یوروین او ګوډر او کریستال جوړېدل اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه یو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه غنی چې ولی دا خلک دا رقم دی او ولی تغییر نکی. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړل. اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سیم کدام راته وای په دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه وو او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله، همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیق کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله. هغې نن چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا و مریم ولاړ همالته، د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریال و د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال و کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و، چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نورو برخو کې چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح چې مسلک وي ما زه خپل وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلی دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتونې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلی دي هغوی رپورټینګ نشي کولی رپورټ نشي لیکلی اما یو کس کې که غلط ولسم سم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم
ډېره زیاته مننه کور دې ودان